دوستانو ستړي مشي دا ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو دا د خبرونه زیاته برخه ستاسو د خوخي سندرو او ستاسو پیغامونو ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې خبرونه او ریپورتونه لرو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته دا بادغیس مقامات وایي د افغانستان د کومندوز واکونو څلور د شمولي تیر مقام لا بکمری ولسوالۍ څخه مرکز خلانه او تلیک ډول شوې دي د افغانستان جمهور ریاست وایي ترهګر نشي کولای په بزدلانه حمله سره دغه کسانو اراده کمزوري کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځانونه قرباني او د ملګرو ملتونو یوې وتلې محکمې پاکستان ته سپارښتنه وکړه چې د هندوستان هغه متقاعد سمندري افسر ته د مرګ پر اعلان شوې سزا بیا کتنه وکړي چې دا جاسوسي تور ور باندې لګول شوی بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه د بادغیس مقامات وایي د افغانستان د کومندوز واکونو څلور دیرش مړي تیر مخام لا بکمري ولسوالۍ څخه مرکز قلاینه او تلیک ډول شوی د والی ویان نجیب الله دادفر تیر شپه د خبر تایید کړ خو د لیک ډول شو چې سادو د دقیق شمیر پاړی څونه ویل خو د بادغیس د ولایتي شورا یو غړي محمد ناصر نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خاغلی نظری وایي د خلکو او سپینګیرو په منځګړتوب له طالبانو سره خبرې وشوې هغوی اجازه ورکړه شپږ سره چډوله موټرونه مو ورواستول او د څلور دېرش شهیدانو مړي تیر ماښام دلته مرکز ته راورسېدل او د ملي اردو لیوا ته وسپارل شول د دوشنبې ناوخته کومنډوز واکونو د څلور سرخي الوتکو په مرسته بکمري ولسوالۍ ته تللي وو د څو د طالبانو پر ضد عملیات وکړي خو له طالبانو سره په جګړه کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله پنځه دېرش سرتیري وژل شوی د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته ویلي د ځواکونو له محلي ادارو سره په نه همغږۍ د عملیات پلان کړی و وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د کومنډوز واک نه هدیر شخړي وشلي او شپاړس تنه نور یې اسیران کړي دي د افغانستان جمهور ریاست وایي ترورستان نشي کولای په خپلو عملو سره د هغه کسانو اراده کمزوري کړي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځانونه قربانوي جمهور ریاست پرون په غزنی ولایت کې د 203 تندر قلی اردو د دریم لیوا د کمانډان ډګروال عبدالمبین مشتبه د وژل کېدو په عکس العمل کې دا خبره وکړه ډګروال مشتبه د غزنی ولایت خرباغ ولسوالۍ ته تللی و چې د وسلوالو په حمله کې ووژل شو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امن الله کمرانی وایي په دې حمله کې د مشتبه ترڅنګ دوه نور پوځیان هم وژل شوي او څلور نور ټپیان دي خاغلی کمرانی وایي حمله د ملي اردو په یونیفورم کې دوو نفوذي کسانو کړی چې دواړو په ځوابي برید کې وژل شوي د افغانستان جمهور ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د رئیس او ته کمشنرانو د بدلون خبر ورکړي ویل شوی چې د دې کمیسون د پخانی رئیس سیما سمر پرځای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل شوی په نو کمشنرانو کې اسدالله یوسفی بنفشه یعقوبی محمد ایوب یوسفزای سید ساق خلیق شبنم صالحی شکر الله مشکور محمد نعیم نظری او رازیه سیاد شامل دي یوه نوې کمشنر شبنم صالحی تی رشپا زادې رډیو ته ویل دوی به هڅه وکړي چې زین نیمګړتیا ویل لري کړی
د نوې کمشنران به وکړی شي پخوانی کمشنران را پاتې اهداف هغه ته تداوم ورکړو ځینې نورو برخو کې چې ځینې نیمګړتیاوې شته هغه ته به دې زیاته توجه وکړي
جمهور ریاست د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې د وروستیو بدلونونو د اصلي علت په اړه څه نه دی ویلي دا ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سرګنده کړی چې امریکا پر ایران د نوو بندیزونو په لګولو د دغه وینا پر اقتصادي ترهګرۍ لاس پورې کړی او له ایران سره لا اتومي تړون څخه په وتلو یې خپل پخه خوګه کړی نو مولي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې خبرې کولې ویل د ولسمشر ټرمپ یو اړخیز بندیزونه د دغه وینا د نامشروع سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تر ډیره ملکی وګړي هدف ګرځوي جواد ظریف په دې اړه د بلومبرګ ټلویزیون سره خبرې کړي دا ایران د بهرنیو چارو وزیر په خپل پرونی سرګندونو کې زیاته کړه په نیویارک د ایرانی ډیپلوماټانو او د غوی د کورنۍ په ګرځیدو راګرځیدو محدودیتونه لګول غیر بشري عمل دی ترکیه د امریکا د افریقا چې د هوادي د امریکا په مشهید اف 15 د شلوته کول پروګرام ایستل غیر عادلانه بللی او غندلې ده د امریکا د افریقا د ترکیه له خوا له روسیې څخه د 1400 پنوم د توغندوی او د دفاعي سیستم پرانیول پورې تړاو لري د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په یو خبر پاڼه کې چپرون خبره شو ویلي دا یو ارخیزه پریکړه نه د متحدینو ترمنځ اړیکو سره جوړه راځي او نه پر منطقي دلایل ولاړه ده د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې همدارنګ امریکا غوښتنه څرګنده شوې چې له دې تیروتنې دی چې به د دواړو هیوادونو ستراتیژیکو اړیکو ته سخته ضربه ورکړي تیر شي. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ امریکا اعلان وکړ د ترکیه دا پریکړه چې له روسیې د 1400 دفاعي سیستم راونیو د امریکا د F-15 الوتکو په پروګرام کې د دې هیواد ګډون پای ته رسوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین، عراق او برما سربیره د لسو نورو هیوادونو د مذهبي فشارونو له قربانیانو سره وکتل. دا لیدنه د هغه پروګرامونو برخه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تنظیم کړي. په دې کسانو کې په چین کې د ایغور اقلیت غړی جوهر الهام هم شامل و. نوموړي ولسمشر ټرمپ ته وویل پلار یې د هغو ایغورانو په ډله کې دی چې د چین په شینجن ایالت کې په یو کم کې ساتل کیږي او له 2010 کال سینه د توانې د لچې خپل پلار سره اړیکه ونیسي. د بشري حقوقو ډلې وایي چې شاوخوا 1 میلیون ایغور مسلمانان د سختریزۍ سره د مبارزې په نوم مرکزونو کې بندیان کړي. د دې کسانو په ډله کې چې ولسمشر ټرمپ سره یې لیدنه وکړه د برما د روهنګي مسلمانانو استازي هم شامل و. په نورو کې د میانمار، ویتنام، شمالي کوریا، ایران، ترکیه، کیوبا، نایجیریا او سودان عیسویان، د افغانستان، سودان، پاکستان او نیوزیلند مسلمانان او د یمن او جرمني يهودان شامل و. د عراق د یزدي اقلیت استازو هم په دې لیدنه کې له ولسمشر ټرمپ سره ولیدل. د ازادي اروپا ازادي راډیو په اوکرين کې له روسپلو او بلتون پالو غوښتنه وکړه چې بلاګر ستانیسلاو اسیف خوشکړي. دغه بلاګر د 2018 کال له جولای میاشتې راهیسې د اوکرين په ختیځ کې په توقیف کې دی. اسیف چې له ازادي راډیو سره هم قلمي همکاري درلوده د 2018 کال د جون میاشت پر دوی ملادرکه شو. هغه تر لادرکې څو اونۍ وروسته د بخښنې نړیوال سازمان ویل معلومات ترلاسه کړي چې دغه ژورنالیست د هغه بلتون پالو لخوا نیول شوی چې د اوکرين د ختیځ پر ځینو برخو کنټرول لري. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونه زیاته برخه ستاسو پیغامونو او ستاسو د خوخي سندرو ته ځانګړې شوی، خو مخکې له دې نه چې ستاسو پیغامونو او ستاسو د خوخي د سندرو پروګرام ته ورشو څو ریپورتونه راخلو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي په میدان وردګو کې د دوی د کلینیکونو له تړل کېدو سره د ورځې 15,000 ناروغان له روغتیايي خدماتو بې برخې شوي. د دې ادارې په خبره د دوی تر 350 زیات روغتیايي کارکونکو وس خلکو ته د پخا په څیر روغتیايي خدمات نه وړاندې کوي. خو د طالبانو یو بیان بیا دا کوي چې دغه کلینیکونه ته د دوی لخوا کوم ستونزه نه ده متوجي. صالح محمد صالح پر ریپورت لري.
که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند وي په میدان وردک کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه روغتیايي کلینیکونه ته د دوی لخوا کوم خطر نه دی پیش، خو دغه کمیټه وایي چې تر پرون ماښام پورې کلینیکونه لا هم تړلې پاتې وو. سویل شاین پرون ازادي رادیو ته ویل چې دغه کلینیکونه ته د دوی لخوا کوم مشکل نه دی پیش. خو د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو د برخې مسؤل ډاکټر خالد فهیم پرون ماښام ازادي رادیو ته ویل د دوی کلینیکونو تر پرون نا وخته پورې فعالیت نه درلود.
مازیګره پورې دغه 240 کلینیکونو هیڅ نو د صحي خدماتو د ارزې فعالیت نه درلود او صد ډول باندې د ورځې 15,000 ناروغان د صحي خدماتو ته د لاسرسي نه محرومیږي، او په دې کې البته مایندې او ماشومان هم شامل دي. نو کدا وضعیت دوام وکړي کېدای شي چې ډېر مرګ او میر رامنځته شي.
شغلی فهیم وایي د دوی تر 350 زیات روغتیايي کارکونکو اوس په میدان وردک کې د پخوا په څیر صحي خدمات نه وړاندې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل هیله شولې چې په میدان وردک کې به وسلول طالبان د دوی د روغتیايي کلینیکونو فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي. د میدان وردک د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک ازادي رادیو ته ویلي چې دغه کلینیکونه تیره سه شنبه تړل سوي دي. دغه دوه څلوېشت کلینیکونه چې په بیلابیلو ولسوالیو کې دي او د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ملاتړ کوي وروسته له هغې تړل کېږي چې په دای میرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک د چنګاښ یا سرطان پرته لسمه حمله وسوه. د میدان وردګ ولایت چارواکو ویلي وو په هغه حمله کې د څلورو وژل سوو کسانو په منځ کې د طالبانو روغتیايي مسؤل هم شامل وو. خو د بشري حقوقو د سر ادارې یا هیومن رائټس واچ تیره جمعه د افغانستان کمانډو ځواکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکیانو په وژنې تورن کړل. دغه ادارې له حکومت غوښتنه وکړه چې په میدان وردګ کې د تیر اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. تر دې مخکې د وسلولو طالبانو یو ویاند ویلي و چې دغه روغتیايي کلینیکونه دوی تړلې دي. زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي دغه کلینیکونه یې ځکه تړلی چې د هغو ملاتړ ادارې یعنی د سویډن کمیټې په دایمرداد ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په اړه عکس العمل نه دی ښوولی. په میدان وردګ ولایت کې ځایي اوسیدونکي وایي د کلینیکونو تړل کېدو عمدتاً دوی ته زیاتې ستونزې پیښې کړي دي.
ستاسی پیغام ستاسی غږ.
ملنګ مجاهد یم خوست نه. په افغانستان کې یک کلینیکو ته چې هغه خلک چې را پکر کې د یو په کټ روپیو کې مات نه لري هغه خلک ډېر چې غټ غټ خلک چې کلینیکو ته راولي ته خو موږ راکام بې واسه د کاس هغه خلک چې کړ کې یو په کټ پیسو کې مات نه د غریبو خلکو ځای نه دی ډېر خصوصا نه د افغانستان د غریب خلکو کړی نه دی
طالب مورازی کلینک ته یو عام سوای راځي کلینک مشمان لویان راځي په دا کتر کې چې په کوم یو شینځه کې عامه ته دا یو ته بتاوه نه رسو نو اوس دا مسؤلیت دې ښکاد
نبی ولا زبلای دا خپل غزنی په تماس یم کلینیکونو بندول زیات ځان ته رسوي هغه یوازې او یوازې ملکی خلکو ته محلي خلکو ته ځکه چې چیرته یو اسکاج سکیږي هغه تنګ لري هغه تیار لري هغه په سابل کې رښتونه لري هغه د امن په ځایونو کې خپل رښتونه لري تر څو د اسرائیل وکړي او کچېرته یو طالب زخمی کېږي هغه ته هم سہولت څخه خپل ځایونه لري هغه په خارج ته تلای شي په داخل کې تداوی کوي چې خپل ځافران لري خپل د تداوی ور خرڅ لري ډیر ځان سره چیږي هغه ملکونو سره چیږي چې هغه دیوز دي هغه په محل کې وسیږي هغه لري وسیږي.
د امریکا دفاع وزارت په یو ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش حضور یو لوی ګواخ دی. په دې ریپورت کې چې د کانګرس لپاره چمتو شوی راغلی چې داعش ډلې په وروستیو کې په افغانستان کې د خپل کنټرول ساحه پراخه کړې او د لویو حملو په فکر کې ده. عصمت ساروانی په اړه ریپورت لري.
د داعش یا اسلامي دولت وسله واله ډله تر بل هر وخت د افغانستان لپاره په جدي ګواښ بدله شوې ده. دا خبر د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون د راپور په خبرګون کې وکړه چې په هغه کې داعش ډله نه یوازې د افغانستان بلکې د امریکا او د دې هیواد د متحدانو لپاره ګواښ ګڼل شوې ده. د پینټاګون په څلور اتیا مخیز راپور کې چې د سش کال په جون میاشت کې د کانګرس لپاره چمتو شو راغلی دی چې حتی که له طالبانو سره د سولې د خبرو له لارې یوه بریالۍ سیاسي حل لاره پیدا هم شي بیا به هم القاعده د داعش د خراسان څانګه او نامعلوم شمیر توندلارې طالبان نه یوازې د افغانستان د حکومت او خلکو لپاره بلکې د امریکا او د هغې د متحدانو لپاره هم د جدي ګواښ په توګه پاتې شي. خود افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویندوی فواد امان د پینټاګون له دې راپور سره هم نظر نه دی. دی وای
بدون شک گروه های تروریستی په شمول
بلا شک د داعش په ګډون تروریستی ډلې هڅه کوي چې په افغانستان کې لاسبری ووسی. دا ډله اوس د افغانستان په شمال او ختیځ کې په ټیټ پرک ډول د کسانو په جلب او جذب بوخته ده. خو د دوی له لوري خطر هم را جدي نه دی چې په راتلونکي کې افغانستان له ستونزو سره مخامخ کړي. د شغل امان په وینا افغان امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او د داعشغړي به پرې نږدي چې په افغانستان کې فعالیت زیات کړي. کانګرس ته د پینټاګون په راپور کې راغلي چې د داعشغړیو په وروستیو کې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د کنټرول ساحه پراخه کړې ده. دا ډله په 2014 میلادي کال په عراق کې جوړه شوه خو جګړه مارو یې د 2015 میلادي کال په لومړیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې فعالیت پیل کړ. همغه وخت ننګرهار ولایت چې له پاکستان سره په پوله کې دی د دې ډلې د فعالیت پر اصلي اډې بدل شو. خو امریکا د 2018 میلادي کال په اپریل کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر اډې لوی بم چې د بمونو مور بلل کېده وغورځاوه. د کونړوالی عبدالستار میرزا کول وای سره لدی چې د داعش جګړه مار زیاته هڅه کوي چې په کونړ کې اډه جوړ کړي او نورستان او بدخشان ته لاره عمومي خو بریالي به نشي. د کونړ ولایت یو شمیر سرحدي ولسوالۍ د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې په میدان بدلې شوې چې له کبله په سلګونه کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. د کونړوالی دا خبره تاییدوي وای چې له درو ونیو راهیسې د داعش او طالبانو جګړه مار له یو بل سره په سخته جګړه کې ښکیل دي. د کونړ د چپې درې ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي نصر الله ساپای وای د دواړو ډلو د نښتو له کبله د سیمې اوسیدونکي له سختو کړاوونو سره مخامخ شوي دي.
دغه د داعش نفوس په دغه څو میاشتو مخکې شروع شو، د جمعې نه شروع ده پنځه شپږ میاشتې ټول کونړ کې تقریبا غرني سیمې زیاتې دوی سره وې، ولسوالۍ نه بیرون دغه کلي مور سره و، درې مور سره وې. خو پیلا دغه د طالبانو تحرکات پرې راځي چې تلفات دواړو طرفو ته واوښتل، ولسونه پکې ډېر متضرر شو، مهاجر شو، بېځای شو، کورونه وران شو، وسلو مالداري ختمه شوه، ټول اقتصاد صفر شو، آبادي ختمه شوه.
تر دې پخوا هم د داعش او طالبانو ترمنځ په کونړ کې سختې نښتې شوې وې.